द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ستړي مشي قدر منو اوریدونکو او خره خلاص دا یو ساته خبری خبرونه تاسو له واشنگتن ډي سي نه اوري نن د سې شنبې ورځ 2018 کال د سپتمبر د میاشتې 8مه نیټه ده واښ شوې دی په پاکستان کې د مخامد افغانستان کې ونیمي او دلته په واشنگتن کې د ورځې 11 بجې دي ستاسو قربانیو زه منظر شهید
او زه مجاهد جواد
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټګونه پیلو
د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره دواړو کاندیدانو هیلری کلنټن او ډونالډ ټرمپ د داعش په اړه د یو بل پر تګلارو نیوکه وکړې ټرمپ وایي داعش یو مهمه مسله ده
They're beating us at our own game ISIS so we have to get very very tough on cyber and cyber warfare
مېرمن کلنټن وایي هیوادی له لوی اقتصادي مشکل سره مخ دی
I have put forth a plan to defeat ISIS it does involve going after them online I think we need to do much more
د امریکا دیموکرات او جمهوری پال ګوندونو کاندیدانو د هیواد امنیت په اړوند هم خپل پلانونه وړاندې کړي او وایي چې منځنۍ طبقه به پیاوړې کوي او بیروزګاری به هم ختموي
د هندستان لومړی وزیر نریندرا مودی وایي له پاکستان سره د سنتاس په نامه د اوبو تړون ماتولې شي د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې کهین داسې وکړل نو دا به له جګړې سره برابر یو ګام وي
Its revocation can be taken as an act of war.
د لوزنامې منسوخ کول به د پاکستان پر ضد د جنگ او دوښمنۍ یو عمل وي
سرټی کې تاسو اوریدل اوس غواک شئ د مهم خبرونو تفصیل ته
د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د دواړو کاندیدانو هیلری کلنټن او ډونالډ ټرمپ ترمنځ لومړنۍ مناظره تر سره شوه په دغه مناظره کې د اقتصاد، امنیت، بهرني سیاست او د کډوالو پر مسالو تاوده بحثونه وشول دواړو نمایندانو د یو بل پر پالیسیو سخت نیوکه وکړه د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ په منځني ختیځ کې د داعش په وړاندې د امریکا پر سیاست نیوکه وکړه ټرمپ په هیلری کلنټن هم نیوکه وکړه چې ترهګرو ته خپل تګلاره ښایي هیلری کلنټن هم په ټرمپ باندې د نیوکو کولو پر مهال وویل چې ټرمپ د ترهګرۍ د مخنیوي په برخه کې کومه روښانه تګلاره نه لري نوموړی په ټکس ورکولو په برخه کې د هغه غبن باندې هم نیوکه وکړې ټرمپ په جواب کې د هیلری میلونو ته اشاره وکړه چې ولې یې ډیلیټ یا پاک کړی دي په دې اړه راپورونه وروسته په خبرونه کې درسره شریکو
اخوا د هند وزیر اعظم نریندرا مودی وایي د پاکستان سره د سنتاس تړون ماتول شي د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په خبرګون کې پر هند نیوکه کړې ده او ویلي د پاکستان سره د اوبو لوزنامې فسخ کول د جنگ راپارولو یو عمل دی هغه د خبرې د خامې زملې پر مهال وکړي کله چې د هند وزیر اعظم د پاکستان او هند ترمنځ د اوبو ویش په اړه لوزنامې ته د بیا کتنې اشاره وکړل خغلی سرتاج عزیز ویلي د سنتاس لوزنامې د 12مې مادې لاندې یوازې یو هیواد نشي کولای چې په دغه تړون کې څه بدلون راولي او یا یې هم فسخ کړي همداشان خغلی عزیز زیاته کړي چې د هند وزیر اعظم د عمل د تړون د قوانینو نه یو سرغړونه ده
د پاکستان د پوز ویان تور لګولې دی چې په روانه میاشت کې په پیښور او مردان کې شوی بریدونه په افغانستان کې تنظیم شوی و د جنرال عاصم باجوا د دغه تورونو په اړه تر دې مهاله افغان چارواکو څه نه دی ویلي خو د دغه بریدونو مسؤلیت تنلارې ډلې جماعت الاحرار په غاړه اخیستی و دغه بریدونه یو ورځ وروسته له هغې ترسره شوی و چې د پوز ویان د یوې خبرې غونډې په ترڅ کې د ترهګرو د سخت ځپلو خبرونه له رسنیو سره شریک کړل
اخوا د افغانستان قندوز ولایت په زاخیل خمدان سیمه کې د ملي اردو په یو امنیتي پوسټه کې دولسته سرتیری خپل دوه ملګري وژل دي د ځایي پولیسو د سپینزر زون خمندان شیرعزیز کاموال ویلي دغه پوستې کې څوارلس سرتیری ځای پر ځای شوي وو چې د امنیت ټینګښت لپاره او ښار ته د وسلوالو طالبانو د ننوتلو مخنیوي کولو بلې خوا د طالبانو ویان ذبیالله مجاهد رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ادعا کړې ده چې تېره شپه یې وسلوالو د قندوز د اخوندانو په سیمه کې په یوه امنیتي پوستې برید کړی چې د مشر په ګډون یې دیارلس افغان سرتیری وژلي دي او پوسته یې هم د ولقي لاندې راوستي ده.
د عراق په پلازمینه بغداد کې په ځانمرګو بمی چاودنو کې ولس کسان وژل شوي او له 500 زیات نور ژوبل شوي دي. راپورونه وایي چې لومړنۍ چاودنه د بغداد جدیده په نامه په یوې سوداګریزي سیمه کې وشوه چې 8 تنه پکې وژل شول. بل چاودنه د بغداد لودیسته د بیا بازار ته نږدې وشوه چې په هغه کې 9 کسان وژل شول. داعش په خپل وی پاڼه کې دغه بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیسته او زیاته کړې ده چې شیعه مسلمانان یې پنخه کړی و.
اخوا د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار په شمالي برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې لږ تر لږه 40 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. بلې لورې ته په ولسی جرګې کې د اورزګان ولایت په ځینو نورو ستونزو هم خبرې اترې شوې دي چې تفصیل یې حکمل روان در سره په دغه راپور کې شریکوي.
ویان دوست محمد نایب وای دی افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې چې تیر شپه د وسلوالو طالبانو د بریدونو په ځواب کې ترسره شول، 14 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 8 تنه ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په اروزګان کې د افغان امنیتي ځواکونو د دې اداو په اړه څه نه دی ویلي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
دا وایس اف امریکا ډیوا رادیو ده.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ دی ویته غواګی استه. لکه څنګه چې په خبرونو کې موردل د متحده ایالاتو د ولسمشر د ټاکنو لپاره د دواړو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالد ترامپ ترمنځ لمړنۍ مناظره ترسره شوه. په دغه مناظره کې د اقتصاد، امنیت، بهرنی سیاست او د کډوالو پر مسالو ته د بحثونه شوه دي. دغه راز دواړو نمائندانو د یو بل پر پالیسي او هم سختې نیوکه کړي. زمونږ همکار افتخار حسین د دغه مناظره په اړه تاسو سره یو راپور شریکوي.
په دې اولنې صدارتي مباحثه کې زیاتره وخت اقتصادي مسلو ته ځواب ورکولو او پلانونو خودلو ته ورکړی شوی. دواړو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالد ترامپ ته هیواد اقتصاد ښه کولو د یو بل په پلانونو ښه توله توله ګزارونه وکړل. هیلری کلینټن وویل چې امریکا دا وخت اقتصادي مشکلاتو سره مخ ده، که څه هم تیر سو کلونو کې اقتصاد څه شوی دی.
We had the worst financial crisis, the Great Recession, the worst since the 1930s. That was in large part because of tax policies that
موږ د کال 1930 نو وروسته خرابترین او اقتصادي کړکیچ او سخت سوړ اقتصادي بازار سره مخ شوی یو. د دې لوی سبب د ټیکسونو پالیسي وی چې په مالدارو باندې ټیکسونه نه لګول کېدل، د منځنۍ طبقې په خلکو صادرات نه کېدل او په اقتصادي بازار وال سټریټ سترګې پټې کړې شوې وي او دا شان یو بشپړ طوفاني حالات جوړ کړی شوی وو.
ډونالد ترامپ ویل سیاستمداران لکه څنګه چې هیلری کلینټن اوس خبرې کوي، د ووټونو په وخت د مسلو د حل کولو خبرې کوي. ندې مباحثې په وخت کې سهم د هیواد اقتصاد ښه کولو لپاره په خپلو پلانونو باندې د دواړو کاندیدانو خبرې کولې، په یو بل یې نیوکې هم کولې، خو د دغه پلانونو ډېرې خبرې یو شان هم وې.
د ناتو پوځي قومندانانو ویلي دي چې غربي هیوادونه دي د خپلو مخالفینو لخوا د معلوماتو د شریکولو په جګړه کې خپلې هڅې نورې هم ګړندۍ کړي. دغه قومندانانو خبرداري ورکړې چې د روس په څیر هیوادونه په لویدیځو هیوادونو کې د رسنۍ او د آزادۍ نه په ګټې اخیستنې سره غلط او ناسم معلومات خپروي.
اخوا د سوریې حکومت د حلب ښار په ځینو سیمو کې د یاغي وسلوالو پر ضد خپل هوایي بمباریو ته دوام ورکړی دی. دا په داسې حال چې د روسیې او امریکا حکومت سوریې کې پر اوربند هم سلا شوی وو او د امریکا متحده ایالاتو په روسیې سختې نیوکې کړې دي او د سوریې حکومت سره یې د ملاتړ غندنه کړې ده.
په کولمبیا کې د حکومت او د حکومت ضد جنگیدونکو ځایي ګوریلا ډلې ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو او د اوږدې مودې جګړه پای ته ورسېده. د فارس نومي ګوریلا تحریک مشر رودریګو لندانو او د کولمبیا د ولس مشر وان مانوئل سانتوس ترمنز د سولې له دغه تړون د لاسلیکې دوه څخه ورسته وویل چې دواړه خوایبه د سولې د دغه تړون د بریالیتوب لپاره کار کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
کو تاسو د ډیوی رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه اورئ. د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د دواړو کاندیدانو هیلری کلنټن او ډونالډ ټرمپ ترمنځ لومړنۍ مناظره ترسره شوه. په دغې مناظره کې د اقتصاد، امنیت، بهرني سیاست او د کډوالو پر مسالو تاوده بحثونه وشول. دواړو نمایندانو د یو بل پر پالیسیو سختې نیوکې وکړې. نصیر احمد کاکړ په دغه راپور کې نور حال درسره شریکوي.
دواړو کاندیدانو د مباحثې شروع په رون تندی یو بل ته په لاس ورکولو وکړه، خو زیات وخت نه و تیر چې ماحول تود سو او بیانبازی پیل سوه. د ټرمپ د کاروبار، د کلینټن په حکومت کې د تجربې او دا چې دواړه هیواد په کم ډګر بیول غواړي، په دې موضوعګانو د خبرو جګړه پیل سوه.
She's telling us how to fight ISIS. Just go to her website. She tells you how to fight ISIS on her website. I don't think General Douglas MacArthur would like that too much.
میرمن کلینټن نور خلکو ته د داعش خلاف د جنگیدو نصيحت کوي. وی پانه وګوري. دا سي څېلي کلی چې جنرال ډګلس مک آرثر به هم خوښ نشي.
ټرمپ د هغه امریکایي جرنیل په اړه وویل چې په دویم نړیوال جنگ کې یې مهمه کامیابی ترلاسه کړې وي.
کنور هیڅ نه خدایش سره د جنگې دوی یو تګلار خو زمونږ په لاس کې شته.
د میرمن کلینټن د ریس دی چې ټرمپ داعش ته د ماتې ورکولو لپاره هیڅ تګلار نه لري.
نه نه، ته خو دښمن ته د خپل ارادې ټول حال وایي.
نه، موږ داسې نه کوو.
ټرمپ د خپل دریز دفاع وکړه چې د انکم ټیکس ادا کولو په اړه معلومات نه دی افشا کړي. هغه وایي د انکم ټیکس په اړه اډیټ یا حساب کتاب روان دی، خو په تیرو وختونو کې یې صدارتي امیدوارانو د انکم ټیکس خپلې ګوشوارې څرګنده کړې دي.
I will release my tax returns against my lawyer's wishes. When she releases her 33,000 emails that have been deleted.
زبا د خپل وکیل د خواهش برعکس د انکم ټاکس تفصیل خپور کړم، خو که هیلری کلینټن هغه 33,000 ایمیلونه خپاره کړي چې دی ډیلیټ یا پاک کړي دي.
He's ever going to release his tax returns because there's something he's hiding.
ټرمپ به هیڅکله هم د انکم ټیکس خپلې ګوشوارې افشا نه کړي، ځکه چې دی څه پټول غواړي.
هیلری کلینټن په دې موقع په دې خبره پښیماني وکړه چې د خارجه وزیرې په حیث یې د سرکاري ایمیلونو دپاره په کمپیوټري اصطلاح شخصي سرور استعمال کړی و.
تاسو ته معلومه ده چې د شخصي ایمیل په استعمال کې ما غلطي کړې ده.
دا سمه خبره ده.
د مباحثې په مهال به دواړو کاندیدانو یو د بل په خبرو کې خلل اچاو، خو داسې به د ټرمپ له لورې زیات کېدل چې د هیلری کلینټن د جوابونو مخه به نیوله. ټرمپ دې خبرې ته هم اشاره وکړه چې کلینټن انتخابي مهم ځنډولی او مباحثې دپاره یې تیاری کوله.
زما د مباحثې دپاره په تیاری کولو باندې ډونالډ ټرمپ تنقید کړی دی. ما نه یوازې د مباحثې دپاره بلکې د صدارت دپاره هم ځان تیار کړی دی.
کلینټن ټرمپ هغه وخت په دفاعي صورتحال کې ودراو کله چې هغه وویل د صدر باراک اوباما د شهریت په اړه د ټرمپ پوښتنې د تعصب څخه ډاک دروغ دي. ټرمپ په دې خبره هم ټینګار وکړ چې د عراق د جنگ مخالفت یې کړی و، خو د کال 2002 په ریډیو د هغه یو مرکه د دې خبرې نفي کوي.
Well, I have much better judgment than she does. There's no question about that.
نه یوازې دا چې د خې فیصلې کولو صلاحیت لرم، بلکې ولسمشرۍ لپاره هم چمتو یم.
So a man who can be provoked by a tweet should not have his fingers anywhere near the nuclear codes.
د اټمی وسلو په اړه د ټرمپ غیر سنجیده رویه د ډیر زیاتې اندېښنې وړ خبره ده. یو داسې کس چې په ټویټ هم خشم راپاریږي، هغه ته نه ده پکار چې د اټمی وسلو پټو شمیرو ته ورنږدې هم شي.
میرمن کلینټن ویل ټرمپ هغه سړی دی چې شزو ته یې په خنزیر او سپیو ویلي. هغه څوک دی چې ویلی وو چې حمل د کاروباریانو لپاره ښه نه تمامیږي او دا چې ښځې له نارینهو سره د برابرو تنخواګانو حق نه لري او د سړیو په ډول کار نسی کولی. په نومبر کې تر رایې وړاندې به دواړه کاندیدان داسې دوه نورې مباحثې هم کوي.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، تاسو د نصیر احمد کاکړ څخه د کوم ولسمشریزي ټاکنو لپاره چې کومه مباحثه تیره شپه تر سره شوله د هغې لنډیز مو واوریدلو چې په دې کې کوم مهم داسې ټکي و چې پر هغې باندې بحثونه وشوله. یو مهم بحث هم د پوځي مرستو و چې امریکا له متحدینو سره د امریکا پوځي ملاتړ یا مرستو په هکله د ډیموکراتیک او جمهوري پال ګوندونو څه پلانونه دي او څه غواړي وکړي. په دې هکله باندې په تیرې خپرونې کې زموږ همکار مجاهد جواد تاسو ته تفصیل وړاندې کو، یو ځل بیا دغه تفصیلات تاسو سره شریکو.
د متحدو ایالاتو د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو هیلری کلنټن او ډونالډ ټرمپ په نړۍ کې د امریکایي متحدینو سره د پوځي ملاتړ په برخه کې جلا او متفاوت یا مخالف نظرونه وړاندې کړل. دواړو د خپلې لومړنۍ مناظرې پر مهال په ځانګړې توګه جاپان او جنوبي کوریا ته اشاره وکړه. د ډیموکرات ګوند نوماندې هیلری کلنټن د جمهوري غوښتونکو د نوماند ډونالډ ټرمپ تیرو هغو خبرو نیوکې وکړې چې ویلي وه دی ښایي له آسیا څخه امریکایي سرتیری وباسي، مګر دا چې متحدین یې متحده ایالاتو ته د ژغورنې په برخه کې غوره بدله ورکړي. کلنټن د ټرمپ د خولې هغه خبره یاده کړه چې ویلي وه هغه ته دا مهمه نه ده چې نور هیوادونه لکه جاپان، جنوبي کوریا او حتی سعودي عربستان دي اټومي وسلې ترلاسه کړي. ټرمپ دغه خبرې رد کړې او ویل چې د ده له خبرو ناسم تعبیر شوی. ټرمپ وویل له دغو خبرو یې هدف دا و چې متحده ایالاتو ته باید د ملګرتیا په بدل کې غوره امتیاز ورکړل شي. ټرمپ زیاته کړه چې ملګري هیوادونه باید په خپله د ځان دفاع وکړي، خو که امریکا ورسره مرسته کوي نو باید هغوی هم امریکا ته غوره بدله ورکړي. ټرمپ وړاندې وویل زموږ هیواد $60 تریلیون پوره وړی دی، دوی باید له موږ سره مرسته وکړي. ټرمپ تر دې مخکې جاپان او جنوبي کوریا ته ګوته نیولې وه چې واشنګټن ته د خپلو 500,000 او 28,500 سرتیرو د خدمت په بدله کې کافي څه نه ورکوي. د ویلي وه که چیرې ټوکیو او سویل متحده ایالاتو ته کافي مزد ورنه کړي نو دی به له سیمې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه فکر وکړي او د آسیا پاسفیک متحدین به پرېږدي چې په خپله اټومي وسلو په برخه کې کار وکړي. ټرمپ له خپل دریز نه د دفاع په برخه کې وویل چې متحدین باید امریکا ته زیاتې پیسې ورکړي، ځکه اوس هم امریکا له ستر مالي کسر سره مخ دی او نشي کولای په هغو زرګونو سرتیرو چې له هیواد څخه د باندې ډیره دي په $1,000,000,000 ولګوي. دده هم وویل چې موږ غواړو له خپلو ټولو متحدینو سره مرسته وکړو، خو موږ په $1,000,000,000 لاسه ورکوو او موږ نشو کولای د ټولې نړۍ د پولیس دنده ترسره کړو. د راپورونو له مخې ټوکیو امریکا ته هر کال 1.6 میلیارده ډالر او سویل بیا 1.6 میلیونه ډالر ورکوي. په دې مناظره کې ټرمپ له ایران سره په اټومي برخه کې د متحده ایالاتو په تړون هم نیوکې وکړې، خو هیلری کلنټن بیا د هغه خبرې رد کړې او زیاته کړه چې ټرمپ بې فکره خبرې کوي.
وایس آف امریکا ډیوا ریډیو
مستاسو په ټوله نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com
واشنگتن دی سی دی او تاسو د ډیوا راډیو خبری خبرونه ته غواګیس. خبرمنو اوریدونکو تاسو سره مو وړاندې یو خبر هم شریکو چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي وایي د پاکستان سره د سنتاس تړون ماتول شي. په دې حق باندې د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په خبرګون کې په هند باندې نیوکې کړې دي او ویلي دي د پاکستان سره د اوبو لوزنامې فسخه کول د جنگ راپارولو یو عمل دی. په دې حق باندې نور تفصیلات څه دي؟ دا ټول تاسو سره شریکوي د ډیوا راډیو خبريال الیاس خان په دغه راپور کې.
نن قومي اسمبلی کې د هندي وزیر اعظم نریندر مودي لخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو تقسیم په اړه 47 لوزنامې ته د بیا کتنې اشاره ورکولو په حواله سره سرتاجزي سپیو پالیسی بیان کې ایوان ته وایي.
سپیکر اکارډنګ ټو سب پروویژن 3 اینڈ 4 اف آرټیکل 12 اف دی انڈس واټر ٹریٹی The treaty cannot be altered or revoked unilaterally.
چې د سنتاس لوزنامې د شک 12 د لاندې د لوزنامه یو هیواد په یوازې نه خو بدلول شي او نه ختمول شي. د لوزنامه د یو نه ختمیدونکو مودې پورې شوې ده. په دې باندې په دواړو هیوادونو برابر عمل کوي او د دې نه د وتو سره شرط پدې کې نشته. سرتاج عزیز اووی
Its revocation can be taken as an act of war or a hostile act against Pakistan.
چې د دې لوزنامه منسوخ کول به د پاکستان پر ضد د جنگ او دوښمنۍ یو عمل وي او دا چې د هند لخوا د دې د ختمولو سوچ هم یو غیر ذمہوار عمل دی. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د هند لخوا د دې لوزنامه ختمول پاکستان او د دې اقتصاد ته یو غټ خطر رامخه تکې دی شي او د هند لخوا دا ګام به د نړیوال امن سرغړونه ګڼل شي او دا به پاکستان ته دا جواز پیدا کړي چې دوی د ملګرو ملتونو عمومي شورا یا یو ان سکیورټی کونسل ته رجوع وکړي. د وزیر اعظم مشاور اووی چې پاکستان به په دې هړه د ملګرو ملتونو د عمومي شورا 15 مستقل هیوادونو او نړیوالې رورولۍ ته د رجوع کولو په اړه هم سوچ کوي. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ 1915-1901 او د سیاچین او کارګل جنگونو کې هم د سنتاس معاهده پر ځای پاتې شوی و. د پاکستان او هند ترمنځ په کال 1918 کې شوی د سنتاس لوزنامې ترمنځ پاکستان د هندي کشمیر لخوا راغلي سندونه سند، جهلم او چناب د سندونو اوبو استعمالوي او هند د پاکستان لخوا تلي ستلج، بیاس او راوی اوبو استعمالول شي. د نړیوال قانون ماهر احمر بلال صوفي وینا ده چې سنتاس معاهده یو تفصیلي معاهده ده او دې کې دا رقم شک نشته چې لاندې یو ریاست په یوازې دې طبیع کتنه وکړي یا یو ډله چې کله اوغواړي نو د دې نه بهر راوځي او کچره هند داسې کوي نو دا به د نړیوال قانون پر ضد وي. کوم ته بچي په نړیواله توګه ملاتړ نه ملاویږي. په هند کې د هندي ولکې لاندې کشمیر اوړي سیکټر د بریت په کوم کې چې 14 هندي عسکر وژل شوي وو نرستو سخت دریزه عناصر د هند نه پاکستان ته تلي سندونو اوبو اړخ بدلولو باندې زور ورکوي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
درنو اردوونکو، تاسو د ډیوی راډیو خبرونه ته واقع یاست. سیاسي کارپوهان وایي د هند او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې د روانو ناخوالو په ترڅ کې پاکستانی رسنۍ داسې خبرونې کوي چې ګواکې د دواړو هیوادونو ترمنځ حالات بیخي ترنګلې شوي دي او خراب شوي دي او جګړې ته چمتو دي. د ډیوی خبریال استادیه قاسم شال یو شمېر ژورنالیستانو سره غږېدلې او دا راپور پرې رسولې.
नवजात शिशुओं को बचाने की, प्रसूता माताओं को बचाने की
मोदी सरकार भी ऐसी बातें कर रही है. 20 करोड़ आवाम का पानी बंद करने की
बात. इंडिया और पाकिस्तान तरमियंजा दरवान तनाव और दताव त्रिखवाली पर हकला द द्वालो मुल्कुनो د شخصي الکترونیک چینل یا د میډیا یو رپورت دی. د میډیا د پاکستان او انډیا ترمنځ حالاتو په حق لا څه قسمه رپورټینګ روان دی؟ آیا دا ذمہوار او غیر جانبدار رپورټینګ دی او کنه؟ په دې حق لا د پیښور یو څو صحافیانو ډیو ریډیو سره خپل صدا رائے شریک کړل.
زبانم جی عبدالغفار بیگ دی، زه سینیئر فوټو جرنلسټ یم پېښور کې. زما 2 کالو شو په دې صحافت کې. هندستان جنگ او د پاکستان جنگ دې ټیم کې کیږي کنه کیږي؟ دوڑ تر صافیان اور دا میڈیا دا رول دے دا جنگ سبا لوشی دمر پتی زبان دے دے را روان دی اور دا جنگ دا دا پاکستان عوام ہم نہ واڑے دا ہندوستان عوام ہم نہ واڑے او دیشیز تا دا ایٹم بم دے جنگوں دے دی تا تیار نہ دی اس مونگ تا قلم بکار دے مونگ تا روٹھے بکار تا مونگ تا کور بکار دے مونگ لا امن بکار دے مونگ دی سیزون پسی گردو تے جھگڑو پسی مونگ نہ گردو.
جی زمانہ فرید طوفان دے ز جرنلسٹ انقلاب آواز کشمیر نے تعلق ساتم میڈیا دا پاکستان کا میڈیا دے کہ دی انڈیا میڈیا دی آمدہ غوڑی چی دا جنگ چی کم دے دا اوسوشی دے دا خوشحالی کی اردا دو دو خپل چی کم کار کے ویدے دا خوشحالی کی چی مک دا کارو باسو میڈیا تا دا پکار دے چی میڈیا دی خپل پا خپل توازن سرکار شروع کی.
زمانم انیلا شاہین دے عدل تک یو ٹی وی چینل سرکار کوما زبا داوے میں چکم صورتحال دے لکہ دا پاکستان او دا ہندوستان ترمنز چکم حالات جوڑ دینو اگے کی یقینا دا میڈیا یو ڈیر اہم کردار دے اسپیشلی ایکچولی چې کوم ټاک شو زمو جرنالستان کوي یا کوم انکر پرسنز کوي لکه ما پرون په خپل یو دوه درې چینل او کته نو هغه باندې ایشو پاکستان هندستان حالات خو هغه داشن ته لګیدل دا لکه چې بس هغه یقینا سبا زمونږ بم بندې سبا پونګ باندې حمله هم کوي تیار دي لکه یو نیم کس ته خلینه مونږ یو سنسبل خبر وورې لکه ډیر ایشوز داسې مونږ وینو چې لکه میډیا هغه څه کردار نه ادا کوي لکه یو سنسنی خورېږي نه لکه اوس مونږ خپل کورونو کې ناسې زنانه دي یا نور کسان دي هغه مونږ نه تپوس کوي پاکستان باندې حمله به کله کیږي لکه یو ماحول داسې جوړ دی چې بس سبا پونګ اٹیک کېدو والا دی نو یقینا د میډیا یو پازیټیو کردار پکار دی هغه لدا پکار دی چې کوم حالات دي کوم واقعات دي هغه نه عوام با خبره کې زمونږ کومې مسلې هغه سره روان دي په هغه باندې مونږ ته خبرو کې د عوام ته یو صحیح رپورټ ورکول پکار دی
زبانو اسد خان دے ز خیبرونی جرنلسٹ جن سیکرٹری ما اکثر خلق دا وئی چ سکی گی د میڈیا د وجی کی گی میڈیا یو اہم ستون پاکستان میڈیا پ انڈیا و الزام لگئی میڈیا میڈیا دا او کلا پاکستان میڈیا دا اغا دسی رپورٹنگ کی یا دسی رول ادا کی چ مطلب دا دوڑو ت ملکونو ترمن ز کم کشید گ چ دا کم کم شی بجائے د دے چ زیات نہ شی
د پیخبر خبر اعلان وئی چ د پاکستان او انڈیا میڈیا تا غیر جانبدار رپورٹنگ کول پکار دی او د جنگ او نفرت خورون کی خبرونه نه ډډه کول پکار دی سادیہ قاسم شاہ وائس اف امریکا ڈیو ریڈیو پیښور
نو عزت منوریدونکو د ډیوا رادیو خبری خبرونه لا دوام لري او یو بل راپور ولور ته هم ستاسو پام راګرځوو چې تاسو په هم په دی اگای چې په دی ورستیو کې په ټول پاکستان کې د نن د پولیو پر ضد کمپاینونه دوام لري او دغه کمپاین په بلوچستان کې هم نن دویم ورځ ده چې دوام لري او د چارواکو په وینا چې د صوبې په دیش ولسوالیو کې به د 240 لکو څخه زیات ماشومانو ته دا ځل د پولیو پر ضد څاسکې ورکول کیږي نور تفصیلات تاسو سره شریکوي د سیمې څخه د ډیوا رادیو خبریال ایوب ترین په دغه راپور کې
د پولیو گزر د ناروغۍ د مخنیوي لپاره نن دویم ورځ هم د کوټ په ګډون د صوبې په 150 لسوالیو کې درې ورځنی کمپاین روانو د چارواکو په وینا چې د اولی ورځ په مقابل کې نن دویم ورځ کمپاین پر خپل وخت باندې پیل شوی وو په دې ترڅ کې مې د نوي کلي د روغتیا او بنیادی مرکز ته سترګې ورښکاره کړې نو هلته مې ولیدل چې د پولیو یو کارکونکی سادیه شیرزمان و ماشومانو ته د پولیو ضد په څاسکو ورکولو بوخته وه مرمن سادیه راته وویل چې د پخوا په مقابل کې و زیاتره خلک و خپل ماشومانو ته د پولیو ضد د څاسکو په ګډون د روغتیا نور ستنې هم ورلګوي
ګور مشتاون کوي او مش باقاعده کارډ اخو نومان لیکو شیان لیکو بیا ستنې ولا ګور کترې مرکو پخوا به خام خا خلکو دن لسنو په خلاص اوس نو خا ګور سر په خلاص دی هر څوک په ځان جوړی د پاره دی دا ستنې دا پولیو اوس یې ګټ خلور کوي هغه دا وسی به ته مش مطلب ولي نور مطلب مش کار ول نه کوي مطلب خالی پولیو مش لراوړي نو مش لکه یادو دا په دې ستې دا مرز دی مطلب دی د مخشان مسابندی دغه د موږ لاب دی کینستا کوم خلک حکومت وغاړي خو تیلی په وړو کې په ما په غړی کې په سبزی کې په هر شي کې تیلی ملاولای شي لیکن اوس دا دی چې په داسې د مخشان په اړه یې مازور نه سکشنان
و خپل ماشوم ته د پولیو ضد د څاسکور کولو په خاطر و مرکز ته راغلی وي مرمن راته اول چې د پولیو څاسکې د دې د ماشومانو د روغتیا لپاره ډیر مهم دی
دا شل کال کې چې موږ د پولیو ورکو او شل کله کیش
تاسو په دې خبر ده پولیو ولې سورې
دي نو شنه نه پاتې حالې لوي
چپالې نه وي او نو چې پولیو تاسو کینه کې ور دائم کان ستاسو چې بیا د کښنان د غاسي مازور سي
هغه تاسو خو نه در معلومه
په دې ترڅ کې چې کله په سیمه کې د پولیو د کارکونکو د مشر خالد کاسی سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې نن دوی مورز کمپاین پر خپل وخت باندې پیل شوی دی
دا مسلې مسایل چې تا کې ولې زمږ یو ټیم په یو کس کار کوي سنگل ټیم کار کوي نو زنانې دي څوک چې هغه کښنۍ پیدا شوی کله زمږ چې اوس په یو یو سی کې کښنۍ پیدا شو د چاغه یو په خاندان کې فوتګي وسی د یو چاغه یو شادي نو هغه یو نیم خامخا د سکیدې چې ابسنت سي مثال نسره نو دا متبادل به مسدا فارمولا چې موږ کم ایڈجسنت نږدې قریب ترین چې کم سی ایچ ڈبلیو دی هغه یو دوه درې په یو ځای کو د علاقې کور کو یعنی کار موږ د ټارګټ شدي په غو ورځ موږ 100% کمپلیټ کوو
ته د ونی ورته چې د کمپاین په اول ورځ د ځینو برخو څخه د پولیو د کارکونکو د نشټوالي او د پولیسو پر وخت باندې د نه رسیدو شکایتونه را مختصوي ایوب ترین وایس اف امریکا ډیوا ریډیو کوټه
Oh,
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی.
عزتمنو اوریدونکو، یو ځل بیا خبری خپرونې کې تاسو ته هرکلی وایو. دا خپرونه لا دوام لري. نن د سه شنبې ورځ 2018 کال د سپتمبر د میاشتې 28 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د ماښامت نیمې، افغانستان کې اته، او دلته په واشنګټن کې د ورځې 11 نیمې بجې دي. ستاسو قربانیو ستاسو په وړاندې زه منظر شهید
او زه مجاهد جوان
یو ځل بیا ستاسو په مړه ګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره دواړو کاندیدانو هیلری کلنټن او ډونالډ ټرمپ د داعش په اړه د یو بل پر تګلارو نیوکې وکړې. ټرمپ وایي داعش یوه مسأله ده.
They're beating us at our own game. ISIS. So we have to get very very tough on cyber and cyber warfare.
مېرمن کلنټن وایي هیواد یې له لوی اقتصادي مشکل سره مخ دی.
I have put forth a plan to defeat ISIS. It does involve going after them online. I think we need to do much more.
د امریکا دیموکرات او جمهوریپال ګوندونو کاندیدانو د هیواد امنیت په اړوند خپل پلانونه وړاندې کړي دي او وایي چې منځنۍ طبقه به پیاوړې کوي او بیروزګاری به هم ختموي.
د هندوستان لومړی وزیر نریندرا مودی وایي له پاکستان سره د سنتاس په نامه د اوبو تړون ماتولی شي. د پاکستان د بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې که هند داسې وکړل نو دا به له جګړې سره برابر یو ګام وي.
This revocation can be taken as an act of war.
دی لوزنامې منسوخ کول به د پاکستان پر ضد د جنگ او دوښمنۍ یو عمل وي.
سرټی کې تاسو واوریدل اوس غوښ شي د مهمو خبرونو لنډیز ته.
د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د دواړو کاندیدانو هیلری کلنټن او ډونالډ ټرمپ ترمنځ لومړنۍ مناظره تر سره شوه. په دې مناظره کې د اقتصاد، امنیت، بهرني سیاست او د کډوالو پر مسالو تود بحثونه وشول. دواړو نوماندانو د یو بل پر پالیسیو سختې نیوکې وکړې. د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ په منځني ختیځ کې د داعش په وړاندې د امریکا په سیاست نیوکې وکړې. ټرمپ په هیلری کلنټن هم نیوکې وکړې چې ترهګرو ته خپله تګلاره ښایي. هیلری کلنټن هم په ټرمپ باندې د نیوکو کولو پر مهال وویل چې ټرمپ د ترهګرۍ د مخنیوي په برخه کې کومه روښانه تګلاره نه لري. نوموړي په ټکس ورکولو په برخه کې د هغه غبن باندې هم اشاره وکړه. ټرمپ په ځواب کې د هیلری میلیونو ته اشاره وکړه چې ولې یې ډیلیټ یا پاک کړی دي. په دې اړه راپور وروسته په خبرونه کې.
د هند وزیر اعظم نریندرا مودی وایي د پاکستان سره د سنتاس تړون ماتولی شي. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په غبرګون کې پر هند نیوکه کړې. ویلي د پاکستان سره د اوبو لوزنامې فسخ کول د جنگ راپارولو یو عمل دی.
د پاکستان د پوز ویان تور لګولی دی چې په روانه میاشت کې په پیښور او مردان کې شوي بریدونه په افغانستان کې تنظیم شوي وه. د جنرال اسم باجوا د دغو تورونو په اړه تر دې مهال افغان چارواکو څه نه دي ویلي، خو د دغو بریدونو مسؤلیت توندلارې ډلې جماعت الاحرار په غاړه اخیستی.
د افغانستان خوندوز ولایت په زاخیل خمندان سیمه کې د ملي اردو په یو امنیتي پوسته باندې چې پکې 12 تنه سرتیری وو د خپلو دوو ملګرو لخوا وژل شوي دي. د ځایي پولیسو د سپینزر زون خومندان شیر عزیز کاموال ویلي دغه پوسته کې 14 سرتیری ځای پر ځای شوي وو چې د امنیت ټینګښت لپاره او ښار ته د وسلوالو طالبانو د ننوتو مخنیوی کوله.
د عراق په پلازمینه بغداد کې په ځانمرګو بمی چاودنو کې 18 کسان وژل شوي او له 500 زیات نور ژوبل شوي دي. راپورونه وایي چې لومړنۍ چاودنه د بغداد جدیده په نامه په یوې سوداګریزې سیمه کې وشوه چې 9 تنه پکې وژل شول. بله چاودنه د بغداد لویدیځ ته د بیا بازار ته نږدې وشوه چې په هغې کې 9 کسان وژل شول.
اخوا د افغانستان او روزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار په شمالي برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې لږ تر لږه 40 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي.
د ناټو پوځي قمندانانو ویلي دي چې غربي هیوادونه د خپلو مخالفینو لخوا د معلوماتو د شریکولو په جګړه کې خپلې هڅې نورې هم ګړندې کړې. دغه قمندانانو خبرداری ورکړی چې د روس په څیر هیوادونه په لویدیځو هیوادونو کې د رسنیو د ازادۍ نه په ناسمې ګټې اخیستنې سره غلط او ناسم معلومات خپروي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پښتنو په کور، کلی،
خار او خاورا سروان دی وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو یې جواب درکوي وګ ورته ونیسي هر ماخام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار نهو بجو پورې
عزت منو اوریدونکو تاسو د خبرونو لنډیز واوریدلو او په خبرونه کې ځینې راپورونه لرو چې تاسو سره به شریکو خو دا مهال د خبرونه په دې ځای کې وښ شوې دي مطبوعاتو ته د کتنې او دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړی دا راځي چې په ګډه سره واورو چې د مطبوعاتو څخه تاسو لپاره کومه موضوع خوخه کړی ده
د سویلی ایشیا د دو لویو او ایټمی طاقتونو هندوستان او پاکستان ترمنځ د هندوستان د ولقی لاندې کشمیر کې د اوړي په مقام د ستمبر په 13 تاریخ د هندوستانی فوج په چوڼه ترهګر حمله کې د هندوستان د 13 فوجیانو د وجلې کې دو په پیخه توتريخواله ورس په زیاتی دی نن د امریکای مشهور اخبار واشنگټن ټایمز د هندوستان او پاکستان ترمنځ په توجنو حالاتو د نامتو لیکوال ګای ټیلر یو تفصیلی معلوماتي ریپورت چاپ کړی دی د ریپورت سرخط ته پاکستان وای چې هندوستان د کشمیر په سر د توتريخوالي په زیاتولو د خپل ځان د تباکولو د جنگ خطره په سر اخلي واشنگټن ټایمز د خپل ریپورت په سر کې لیکلی دی چې د آزاد جمو او کشمیر صدر سردار مسعود خان خپل یو بیان کې ویلی دی چې د اوړي په خنړای پیخه کې د پاکستان اس لاس نشتا او هندوستان اس به حصہ په دې پیخه کې د پاکستان د لاس لرلو په بابلا د ورکوونکو بیانونو په ذریعہ حالات خرابوي سردار مسعود خان د ګل په ورځ واشنگټن ټایمز سره خپل یو مرکه کې ویلی دی چې په کشمیر کې د 1384 د راپورته سنگینو حالاتو له سبب د هندوستان او پاکستان ترمنځ د یو تباکن فوزی تصادم خطره ورځ تر ورځه زیاتیږي ریپورت زیاتی چې د کشمیر په سنگینه مسله غربي ملکونو سترګې پټي ساتلې دي خو دفاعي تجزیانګاران وایي چې کشمیر یقینا چې د عالمی امن لپاره یو ډیره خطرناکه مسله ده او په دغه سیمه کې د صدر اوباما د سفارتي او د دفاعي مقصدونو پوره کېدو په لار کې تل خندان راولاړ کړي دي واشنگټن ټایمز خپل ریپورت کې زیاتی چې د ستمبر د 13 تاریخ د حملې ورستو د هندوستان اعلی چارواکي دی مار پاکستان باندې دغه حمله کې د لاس لرلو تورونه لګی د هندوستان د کورنو چارو وزیر راجناث سنگھ پاکستان د یو ترهګر مملکت په نوم یاد کړی دی او ویلی دی چې پاکستان نیخ په نیغه د ترهګرای او د ترهګر ګوندونو د لاس امداد کولو لپاره مشهور دی د هندوستان د خارجه چارو وزیر میرمن سشما سوراج د ګل پورز د ملګرو ملتونو لوی اسمبلی ته خپل تقریر کې ویلي دي چې هندوستان سره د 13 ستمبر په خونړی حمله کې د پاکستان د حکومت د ککړېدو ثبوتونه شته دي میرمن سشما سوراج زیاته کا که د پاکستان دا خیال وي چې په دا قسمه حملو به هغه کشمیر ونیسي نو دا خام خیالي ده واشنگټن ټایمز خپل رپورٹ کې نور لیکلی دی چې پاکستان باندې ځینو اسلامي توندلارو ګوندونو سره د فوزی مرستې ملګرتیا په باب له شکونه سنوي خبره نه ده او په کال 2011 کې د امریکې په فوزی کار روایه کې ایبټ آباد کې د القاعده د مشر د اسامه بن لادن د وجلې کې دورست خو دا شکونه نور ډیر زیات شوي دي خو بل خو دا هم یو حقیقت دی چې پاکستان په خپل کلغمه قبایلی سیمه او په ټول ملک کې د ترهګرو خلاف زبردست فوجی کا روایہ ہم شروع کری دی واشنگٹن ٹائمز خپل رپورٹ د آزاد جموں او کشمیر د صدر سردار مسعود خان په دې تبصره ختم کړي دی چې د هندوستان فوجونو د خپل ولقی لاندې کشمیر کې د کشمیریانو قتل عام تلاسا چولې دی د پیلټ قسمه چریدارو ټوپکو په استعمال دوی په سونو کشمیریان راند کړي دي او د جولاین را په دې خوا کې دونکو مظاهرو کې د هندوستان د فوج او پولیس تلاسا لزره کشمیریان جوبل پراتی دي د ملګرو ملتونو نه مطالبه کړي دا چې په کشمیر کې د لګیدلی اور د سړو د پاره دی سفارتکاری او منځګړتیا شروع کی سردار مسعود خان امریکې ته هم خپلې ذمہواری ورپا یاد کړی دی او امریکې نه مطالبه کړی دا چې کشمیر کې د هندوستانی فوج په ظلمونو دی هندوستان سره د خپلې خصوصي دوستۍ له سبب سترګې نه پټي
درنو اوریدونکو تاسو ډی وی رادیو ته وغواګیاست. که څه هم د مرکزی حکومت لخوا د سیپاک یا د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لوی پروژې تړون لاسلیک شوی، خو یو شمېر سیاسي مشران په حکومت تور لګوي چې د دغې پروژې د امنیت په برخه کې یې تر دې مهاله کوټلي ګامونه نه دي اخیستي. نور حال زموږ د خبریال ارشد حسین په راپور کې اوري.
مرکزی حکومت د پاکستان چین اقتصادي راهداري د منسوبې د حفاظت لپاره د دوه ډویژن ځانګړي فورس د جوړولو ته بیا کړی ده، او په دغه ځانګړي قواو راتلونکي لګښت به اوس د عام اولس نه د بجلی په بیلونو کې اغستل کیږي. پرون په قومي اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر سید خورشید شاه ویلو چې مرکزی حکومت د کال 2013 راهسې هیواد کې د ټیکسونو لګولو یو لړۍ پیل کړې ده. په بجلی جی ایس ټی 19% ته رسولې ده، او 15% اضافی ٹیکس پر هم لګولې دی، او اوس خو د پاکستان چین اقتصادي راهداري د منسوبې د حفاظت حواله سره هم په عام صارف ټیکس لګولې دی. اخوا د انګریزي جبې ورسپانه ډان په خپل نننې اداریا کې لیکي ک د بجلی صارفین د سی پیک د حفاظت د پاره د جوړیدونکو قواو خرج برداشت کوي، نو دغه صارفین د حق هم لري چې د دغه مجوزه فورس او په دې د راتلونکو خرچي تفصيلات معلوم کړي او اوسېړي. اخبار په خپل اداریه کې لیکي چې په دغه مجوزه قواو باندې لګیدونکو خرچ د عام صارفین نه اغستل یو ناجایز عمل دی، او باید چې د پاکستان سیویلین او ملیټری قیادت دې معاملې ته پام را وګرځوي. که څه هم د پاکستان چین اقتصادي راهداري د منسوبې لاندې مرکزی حکومت لوسکړې غربي لارې باندې نخو تر دې د مکار پیل کړی دی، او نه د دغه لارې د جوړښت لپاره په قامي بودیجه کې کم رقم ایښودلې دی، نو آیا د ګرد هیواد د بجلی د صارف نه د دغه پروژې د حفاظت لپاره خرڅ کېدونکي رقم به اغستل مناسب خبره وي او کنا؟ په دې حق لا د غربي لارې د جوړښت لپاره مبارزه کوونکي غیر سیاسی تنظیم پختون اولسی تحریک مشر خاغلی سید عالم مسعود وای چې دغه پریکړه به په هر پړاو مخالفت کوي.
کیسه دا څه دا چې کاریډور خو مونږ له راکړ نه دي. کاریډور چې کم د پنجاب کاریډور دی دا مونږ منو نه، د بجلی بل خو پرې دا مونږ د دې قرضېم نه منو. مونږ چین ته لیکلې هم دی یو ورچ مونږ د پنجاب کاریډور نه منو، نه د دې قرضې منو، نه د دې مرسته منو، نه د بجلی بلونو دا بنیادی خو تاسو ته چې د بجلی بل یعنی چې کم یعنی ټول پاکستان ته دي، ټول پاکستان ته اولس به بجلی بل ورکوي. ورکوي کاریډور خو د ټول پاکستان هر ځای ته درس چې چاته د دې فائدہ نه رسي هغه به ولې د دې بجلی پیسې ورکوي، د کاریډور د بجلی پیسې ورکوي، د دې د سکیورټی ورکوي. نو د دې په حواله سره دا غیر قانوني دی، دا په ټولو باندې دوی دیشي لاګو کولې، دا ور سره د سرنندې شو منلې. د دې په حواله سره موږ اسمبلی ته دا راغلي یو، اوس به د دې نه که په دې ونشول نو درنې اړتالونه به کوو، او که په هغه ونشول عدالت هم.
د سیویلین حکومت او فوج ترمنځ د پاکستان چین اقتصادي راهداري د منسوبې د حفاظت په معاملہ هم د اختلافونو خبرونه مخې ته را روان دي، او پرون د سی پیک په حق له د پارلمان خصوصي کمیټې د سی پیک د حفاظت د پاره د خصوصي سکیورټی ډیویژن جوړولو کې لملیټ باندې اندېښنا سرګنده کړې شوې وه، او د دغه مجوزه قواو د جوړښت لپاره یې زر تر زره د څلور واړو صوبو د مشترکه غونډې رابللو سپارښتنه هم کړې وه. د سی پیک په حق له د پارلمان خصوصي کمیټې ته د کورنو او دفاعي چارو وزارتونو ویلي چې د سی پیک د حفاظت لپاره به دغه سپیشل سیکیورټی ډیویژن 15,000 اهلکارو باندې مشتمل وي، چې پکې به 9,000 کسان د پاکستان د فوج څخه او 6,000 اهلکار د پیرا ملټری فورس څخه اغستل کیږي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
خبرمنو اوریدونکو، د ډیو راډیو خبری خبرونه دوام لري، او اوس هم یو بل راپور ولوري ته ځو چې د خیبر پښتونخوا ولسی تحریک په پیښور کې د صوبایي اسمبلی په وړاندې احتجاجي مظاهره کړې ده، او د حکومت نه یې غوښتنه کړې ده چې په خپل هغه خبره دې ودرېږي چې د سی پیک یا چین اقتصادي لویې لارې پروژې په اړه خپلې ژمنې کړې وي هغه دې پوره کړي. په دې هکله باندې تفصیلات تاسو سره شریکوي د ډیو راجو خبریال مدثر شاه.
دغه منارې د راهداري محاس غړو د صوبایي اسمبلی مخې ته وهلې. دی تور بیرغونه اوچت کړي وو او په مټو یې تورې پټۍ تړلې وې او ګیلې کوله چې اسمبلی کې ناست د ټولو ګوندونو مشرانو چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ کې د مرکز لخوا صوبې سره د زیاتي خلاف هغه شان غږ پورته نه کړو کوم چې دی له پکار وو. او دغه فعالینو ویل دی نه خو د کوم ګوند مرسته کوي او نه خلاف دي، البته د ټولو هغو ګوندونو ستاینه به کوي کوم چې راهدارۍ کې د صوبې د حقونو لپاره غږ پورته کړي. او د محاس کنوینر ډاکټر سید عالم مسید په دغه مهال ډیوا راډیو ته وایي که د پښتونخوا اسمبلی غږ پورته نه کړو نو دی به هم د دې اسمبلی وړاندې په پرلت وهلو مجبوره شي.
مونږ د دې د نننې غونډې او د دې احتجاج مطلب دا دی چې مونږ د صوبایي اسمبلی سپیکر، صوبایي اسمبلی ټول مقرران او ټولو پاټو ته دا ویل غواړو صوبایي چې تاسو په کوریډور باندې ډېر غلي شو، د دې د سودا بازی اختیار مونږ چلو نه ورکړو. مونږ کوریډور غواړو، د نه واړه شیونو سره غواړو، قدر سره نه منی نو بیا مونږ په اسمبلی مخامخ کرنا ورکو، هڑتالونه هم کوو، جلوسونه هم کوو، ټول کامی پاسون کوو، خو په دې باندې سودا بازی نه منو.
زیاتای اوس چې څوک د مغربي، مشرقي یا مرکزی لارې خبرې کوي ابس زګه دي چې پنجاب په مشرقي لارې کار روان کړی دی او مغربي لاره کومه چې پښتونخوا نه تیرې ده سره وجود نه لري. او وای وزیر اعظم نواز شریف چې د صوبې د ټولو ګوندونو مشرانو سره بیا بیا کمیشمنې کړې وي یو یې پکې هم نه ده پوره کړې. او که پښتانه اوس هم د دې ظلم خلاف را پانسېدل را روان نسلونه به کله هم معاف نه کړي. او د دې پښتنې جواب کې چې آینده محاس کم پروګرام لري، ډاکټر سید عالم وایي
موږ په پېښور ویلې چې کومه ده دا موږ په دې کې موږ جلسې نه کړې، نن اولنې مظاهره ده. موږ په پېښور کې چارسدا صحابې مردان نوخار کې جلسې کوو، بیا یو ډېر اسمیل خان را نه پاتې دی هلته کوو، بیا په هزاره کې چې کوم ځایونه پاتې دي هلته کوو. منګ دا بیا مکمل یو قومي جرګه پر غوړو، په دې کې د ټولو سیاسي ډلو تم وایو، د دې نه مخکې کانفرنسونه کوو. منګ په دې کې دا ګیلاس موقع چاته نور کوو چې مونږ خبر کړی نه.
او وای اوس ته اولوسی پاسون پر ته بل لار پښتنو سره نه د پاتې او بای ټول ګوندونه ک ملت پال دي او ک مذهبي په دې معاملې یو خلوشي تر سو مرکز نخپل جایز حق تر لاسه کی. د یادونه ور د سمود وړاندې پارلیمان کې دننه او بهر ټول سیاسي ګوندونه چین پاکستان اقتصادي راهدار ری مملک یو خلو خو اوس اکثره غلی دي. البته عوامي نېشنل ګون اعلان کړی دی چې په سلورم اکتوبر به پښتونخوا، بلوچستان او سند صوبو کې راهداري کې د مرکز لخوا وړو صوبو سره د زیاتی خلاف یو ورځ احتجاج کوي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پیښور.
د میرمنو غږ.
زه تعلیم حاصل کوم، زما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم.
ملالا یوسفزای د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروئ.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
درنو اوردونکو، بیا هم سړی مشي تاسو د امریکا غږ ډیوی ته غوږیاست. د خیبر پختونخوا په مردان کې د تحریک انصاف ګوند میرمنو احتجاجي مظاهره کړې چې د دغې سیمې ناظم حمایت الله مایار د ښځو پوهنتون جوړونې پر ضد په محکمه کې مقدمه درج کړي او غوښتي دي چې د پوهنتون جوړېدل دی ودرېږي. خپل مایار وایي چې دغه ځمکه د میډیکل کالج ده. په دې اړه ریاض حسین راپور چمتو کړی.
نامنظور، 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 نامنظور،
دا مظاهره په داسې وخت کې مخې ته راغلی دي چې صوبایي حکومت په مردان دلا باچا خان میډیکل کالج په زر کنال ځمکه کې په 300 کنال ځمکه باندې د ښځو پوهنتون جوړول غواړي. خو د مردان دلې ضلعي حکومت په پېښور ستر عدالت کې دغه کار ادرولی دی. مظاهره چیانو کتبې او بینرونه اوچت کړي وو او د عوامي نېشنل ګوند په ضد او د ښځو د تعلیم په حق کې ورباندې نارې درج وې. په دې موقع د تحریک انصاف ښځو کارکوونکو کونسلرانو او صوبایي غړو دا مطالبې کولې چې د ښځو تعلیم ته د پام وکړي شي او زر تر زره دې په مردان دل کې د پوهنتون جوړولو اجازه ورکړي شي.
خلک چې په خپل وخت کې به اشتهار انګیز خبرونه ورکول، نن د ښځو په تعلیم باندې دلته پابندي دي. څه شو هغه خلک چې په ملاله باندې بیننګ او پښتو کولا چې زما د مردان دومره تور سړی دلته کې پاتې کېږي بې تعلیمه او د هغوی سره زیاتې روان دي. راغلی دا ځمکه چې کوم دغه د سرکار په پیسو شوې ده، د چا په پیسو نه ده شوې. زمونږ ټولو ته دا خواسي چې کم از کم دا سټې زما به عدلیه ته دا خواسي زیاتې دي، کم از کم د مردان د خویندو سره د مردان د لورو سره نه کوي.
نو که داسې یونیورسټي مونږ ته زمونږ په کلي کې زمن په وطن کې زمن په مردان کې جوړ شي، نو زمن بچي به هم په دې کې سبق وي او د علم نه بعد علم پرانا باغی ټول عمر رڼیز ګرځي.
سیړنی وای چې په تیر عوامي نېشنل ګوند حکومت کې په مردان ضلع کې په مجموعي توګه 15000 کنال ځمکه د ایجوکیشن سیټي د لپاره اخستې شوی و، چې په کې زر کنال ځمکه د باچا خان میډیکل کالج د لپاره هم ورکړې شوی و. خو بیا ورستو په دغه ځمکه باندې د کینسر هسپتال، پیرامیډیکس انسټیټیوټ او د نیرو ساينسز ډپارټمنټ د جوړولو هم منظوري ورکړې شوه. په مردان ضلع کې د ضلعي حکومت وینا ده چې د صوبایي حکومت له طرفه یو اړخیزه فیصله شوې ده او د ضلعي حکومت او متعلقه محکمو نه هیڅ پوښتنه نه ده شوې. دې حق لموچ کله د ځلی ناظم حمایت الله مایار نه پښتنه وکړه، نو هغه د عدالت د سټې په حواله صداسي ویل،
ما د باچا خان میډیکل کالج سره تړلی ټول انسټیټیوټ چې هغه د مردان د پاره د ټول نژاد اهم دي، چې هغه بچ کما د باچا خان میډیکل کالج پوسټ ګریجویټ کیسه جوړ شي، پاره کې کینسر هسپتال جوړ شي، پاره کې ترپلیجیک سنټر جوړ شي، پاره کې ډپارټمنټ اف نیورو ساينسز جوړ شي، پاره کې پیرامیډیکس انسټیټیوټس بوایز او ګرلز جوړ شي، سپورټس کمپلیکس هم جوړ شي. په دې باندې ما سره راغسته پکاره د پی ټی آی حکومت لا چې هغه د ومینو سیده لپاره په کار دغه لپاره ځان لازم کوي.
صوبایي حکومت په مردان ضلع کې د خزو د پوهنتون جوړولو اعلان کړی دی، چې د وړاندې نه د عبدالولي خان پوهنتون د خزو په کالج کې د پرانستو اراده لرله، خو تر اوسه پورې په مردان ضلع کې د جنکو د زده کړې تنظیم سرته نه دی رسولې شوی. ریاض حسین، وای اس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
ګرانو خدرمنو اوریدونکو، اوس هم غواړو چې ستاسو پام یو بل راپور ولورې ته راوګرځوو چې د باړه په سیمه کې کوم کالج چې دی د کوهشیر حیدر په نوم، هغه بیرته پرانستل کیږي او بیرته هم پکې زده کړې پیلېږي. په دغه کالج کې ویل کیږي چې داسې په سلګونو زده کوونکي دي چې هلته خپل زده کړې ترلاسه کوي، خو د ضرب عضب عملیاتو پر مهال دغه کالج تړل شوی و، خو دا مهال بیرته پرانست شوې ده. په دې حق باندې ابراهیم شاه ابراهیم شینواری تاسو ته یو راپور را لېږلی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
تیر کال د مارچ په میاشت کې د کډوالو او پسې پروژه شروع کولو سره سم د دغه کالج پر رنگ روغن هم کار شروع کړی شوی و، چې دغه سیده یو ځل بیا د ځایي محصلینو د مصرف جوګه جوړ کړی شي. او اوس چې دغه کار تر سره شو، نو د سیمې هغه محصلینو ته په خاصه توګه د داخلو بلنه ورکړی شوې چا چې سخت کال د لسم امتحان په خو نمبرو پاس کړی. په ملک دین خیلو کې د کوهی شهرادر ډیګري کالج پرانستې په هکله یو ځایي مشر هاشم خان ډیو راډیو ته وویل چې د دغه مهمه تعلیمي ادارې پرانستې سره به باقي پاتې بې کوره شوي کورنۍ هم واپس خپل کورونو ته راشي.
پټول باڑا تحصیل کې بل کالج نشته، هم یو کالج دی، یو هایر سیکنډري سپینډر دی او دا یو کالج دی. او هغه ځینا ډیر خلک د دیو جنا واپس پکړو نه دي، چې هغه ځینا دلته په خاور لا کالج لا راتګ ډیر مشکلات دي سټوډنټانو لا، نو دیو جنا ډیر زیات اهمیت لري او کې دي چې دا کالج الته موږ لا کولاو شي کالج یا بلم جوړ شي یا بلم، نو دې سره به دا هغه زیات شي چې کم په خاور کې کم خلک نکړ شي دا به ټول لاړ شي.
د ځای مشرانو تر څنګ د سیمه محصلین هم د دغه کالج پرانیست ته ډیر لیواله وو، او د سیمې د محصلینو د خېګړې و تنظیم غړی فضل امین ګڼي چې دې سره به د هغوی معطله شوې تعلیمي لړۍ یو ځل بیا بحال شي.
ټول اول پیدا ہوئی دا چې کم سیکنډ ټایم کې کلاسونه واغه په فرست ټایم لشي د کم چسلن سفر شي او د حالاتونه هغه به واپس خپل سیمینار به د غروشي ذهن به خپل زوی ته راشي بل دا چې فرش مایند ماحول کې کلاسونه وکړي چې کم خپل بلډینګ دی هغه خپل بلډینګ دی فیسیلیټیټ یو دی کلاسونه به خو بي او کلو بلډینګ به وي ټول نن خبره به دا چې کم ترانسپورټ پرابلم دي دا به حل شي لسکیر دی ولا لوکل خلک دي د کلی خلک دي نو مطلب پاتون کې څه دی اتلای شي
د تعلیم د محکمې د چارواکو په وینا د کالج د پرانستې په اورنی پړاو کې به په فرست ایئر یا یو لسم صنف کې تر یو سل اتیا نو محصلینو له داخله ورکولی شي خو د عابد افریدي نومي یو طالب علم ادعا کوي چې داسې کولو سره به په سلګونو حقدار او ذهین طالب علمان د تعلیم نه بې برخې پاتې شي دا عابد افریدی غوندې نور هم په سلګونو د باړې محاصرین خواهش منه دي چې د تعلیم محکمه دې په کوهی شریدر کالج کې د سیټونو شمیره اضافه کولو تر څنګ دغلته د انټرمیډیټ د کچې یو نوی کالج هم پرانیزي ځکه چې د تیرو اوو کالونو بدامنۍ له وجې ځایي سټوډنټان ډېر متاثره شوي او اوس چې په سیمه کې امن بحاله کړی شوی نو باید دوی له د تعلیم غوندې بنیادي حق هم ورکړی شي د حکومتي شمیرو له مخه د تیرو اوو کالونو بدامنۍ په مهال په باړه کې نږدې تر سلو پورې حکومتي سکورونه په مکمله توګه تباه کړی شوي وو او قریبا 50 نور په جزوي توګه متاثره شوي دي او حکومت د دغې تعلیمي ادارو د بیا رغونې په کار تر اوسه په مکمله توګه لاس نه دی پوره کړی البته د کوهی شریدر کالج ودانۍ په دغه ټولو د بدامنۍ وخت کې محفوظه پاتې شوې وه خو د کالج ودانۍ دننه پراته واړه سامانونه نامعلومه کسانو چور کړي وو کوم چې اوس حکومتو له بیا ورکړي د کوهی شریدر کالج پرانستې نه به که یو اړخ ته د ملک دین خیلو کمبرخیلو او سپا محاصلینو ته فایده وشي نو بل اړخ ته د اکاخیلو لرې پردیو اوسېدونکو د حکومت نه د خپلو ماشومانو دپاره کالج ته د رسېدو دپاره د وړیا ټرانسپورټ غوښتنه کړې ابراهیم شینواری وایس آف امریکا ډیوه راډیو خیبر ایجنسی
اردوونکو د دې سطح خپرونې وروستی راپور د پاکستان په نېشنل اسمبلی کې د هندوانو د ودونو قانون منظور شوی دی اوس په دا قانون د پاکستان سنا یا سینیټ ته وړاندې کیږي پیر ولایت شاه پرې راپور استولی
ډیوه ریډیو سره خبرو کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی اقلیتي غړي ډاکټر رمیش کمار د بل د منظورې ستاینه کوي او وایي چې د دې بل قانون کې بدلودو په نتیجه کې به د هندوانو ودونو او خاندانی معاملاتو ته قانوني تحفظ ملاویږي
سپریشن ہوتی ہے تو سپریشن کا قانون کیا ہوگا اور کتنے دنوں کے اندر یہ رجسٹریشن ضروری ہوگی این آئی سی کارڈ بنانا یا پاسپورٹ بنانا یا کسی جگہ
دے وائی چھپا دے بل کے دے ہندوانو دا ودونو دا طریقہ کار نواخل دا دوی دا طلاق او دا ماشومانو دا وراثت او نور ٹول آئیلی یا کورنی معاملاتو تا قانونی تحفظ ورکلے شوے دے ډاکټر رمیش ویل چې د دغه نوعیت قانون د مخکې نه د نشوالي د وجه هندوانو لپاره خپل قانوني حقونه ترلاسه کول ډیر ګرانو نوموړي زیاته کړه چې د دې قانون راتلو په نتیجه کې به د هندوانو لپاره ملکی شناختی کارت پاسپورت او نور شهري حقونه ترلاسه کولو کې اسانتیاګانې پیدا کیږي سرګند دی وی چې د قومي اسمبلی نه منظوري دروستو به اوس دا بل د منظورې لپاره سینیټ ته لیږل شي او د دې بل د لاندې یوې هندو زنانه ته د خپل خاوند د مرګ نه شپږ میاشتې پس د دویم واده حق ورکړی شوی دی او په یو هندو نارینه باندې د خپلې ښځې په موجودګۍ کې د دویم واده بندیز لګولی شوی دی او داسې کول یو قابل سزا جرم ګرځولی شوی دی د هندو میرج بل تر مخه هندوانو لپاره د خپل ودونو رجسټریشن هم لازمه ګرځولی شوی دی او د داسې نه کولو په صورت کې تر د شپږو میاشتو پورې د قید سزا تجویز کړی شوې ده بلخوا د هندو اقلیت سره تعلق لرونکي پارلماني غړي د بل په دوو هغه شکونو باندې ټکونه کوي د کم تر مخه چې د هندو الک او جینې لپاره د واده عمر اتلس کاله مقررولو پریکړه شوې ده او بل دا چې که هندو ښځه او خاوند کې یو تن هم خپل مذهب پریږدي نو د دې سره به د دوی واده هم ختم ګڼلی شي د حکومت مخالفه تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی اقلیتي غړي لالچند ویلي چې دغه شکونه د هندوانو زنانو سره جبري ودونو لپاره کارول کېدلی شي د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش کمار هم د دغه رائے سره اتفاق لري
ایک دو ایسی چیزیں تھیں جو اس بل کے اندر میں نے ڈالی تھی جو فورسڈ کنورژن کو روک سکتی تھی مگر ان دونوں
دے وائی چی دا جبری و دونوں دا مخنیوی لپاره دا دوی لخواڑو اندکلی شوی زن تجاویز دا بل برخ اند جوڑکلی شوی پا کم خبر چی دوی تا افسوس تے پا پاکستان کے میشتہ اقلیتونو کے ترٹول الوی اقلیت ہندوان دی او د دویش میں رتر د اتیاو لکو پوری د چھ پکی زیات تر خلق سند ایالت کی اوسیگی او د ایالت پ مختلف برخو کے د اکثریتی مسلمانانو لخوا د ہندوانو زنانو سر جبری ودونو او دوی باندے پزور خپل مذہب بدلول واقعات را منست کیگی د بشری حقوقو تنظیمونو تر مخطیر سو کالو کے پلوی اشمیر کے ہندو کو رنے د سند ایالت سخ گاونڈی ہیواد ہند ت پتیخت کول مجبور شیوی دی پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیور ریڈیو اسلام آباد